شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم سلامونه او دا هم خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی وی جی سی کیرا پرون پر خپل اکسپانه د غم راځي څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پروند پکتیکا په برمل ولسوالی کې ډیورن کرښه ته چیرمه د سیشن بی د ورسی هوایی بریټ رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغه سرحدي سیمو کړی چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت ویلي په دغو حملو کې یو 50 کسان وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسانو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسکونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداروي د یو بل افغان په اعدام سره پروان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شوی افغانانو شمیر یو اویا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. په راپور کې ویل شوی د کاتب سید نیان په نوم افغان د عمدي قتل په تور اعدام شوی دی. د بشری حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې د تورن کسانو د دوسیو د چړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نشي کولای چې مدافع وکیل ولري. د هند پخوانی سر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنځشنبه پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او یو 50 دقیقو د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ دوه پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشانو بللی دی. مودی په ایکس کې لیکلي زموږ د لومړي وزیر په توګه منموهن سنگ د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ډیر هڅې وکړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د اکسپان په یو پیغام کې لیکلي چې خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. ښاغلی کرزي زیاته کړې چې ډاکټر منموهن سنگ د افغانانو تلپاتې متحد او دوست و. پخوانی افغان ولسمشر د سنگ د کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2013 کال کې کابل ته سفر کړی و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتي تلویزیون المملکه ته وویل د دسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر لړنګېدو وروسته تر پرون پنځشنبه د سوریه شاوخوا 3000 وګړي بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د هغه په وینا لکه چې په 2013 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریه 1,300,000 وګړي اردن ته کډوال شول چې 650,000 له ملګرو ملتونو سره رسمان سب شوي دي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرله پسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده.
دا به هم واوري چې افغانستان ته ستانه شوي کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي.
فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فینپر د ایویم مالیم سره د کومک کړي دي.
په روزګان کې د بوټونو او چپلیو صنعت وده کړې.
زمږ بوټونه چې زمږ بوټونه به خېر ډیر کلک دي، دا نور چې په بازار کې خرڅیږي در دوه یو په دوه کلک دي، یو نیم کال دوه کال کې در کې کار کوي.
15 سل بهشت کال مخکې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. د دې مناسبتي ورځ په اړه یو تحلیلي مطلب لرو.
دا مغه ورځ نه را پدی خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځي شروع شوې دي، افغانان یې بدبخته کړي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان خبريالانو مرکز وای پروان ملدی کال کې چې څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادي زپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونی زیات وی. دغه مرکز په 2023 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادي او خبريالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبريالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د خبريالانو د یو بنسټ راپور شي چې په 2023 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 13 پیښې او د خبريالانو د نیولو لږونه موارد ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې افغان خبريالانو او رسنیو ته 2023 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپل بهیر په شدت ګړندې شوې ده. د غشمیر المخ چې مونږ تر لاسه کړی په افغانستان کې د خبريالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8 سلنه زیات شوې او 50 خبريالان نیول شوې دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلي چې د نیول سویو خبريالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په برخه کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوی قانون له خبرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستور العملونو خبرېدو د رسنیو د ازادي ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته او تازه دستور العملونه ابلاغ کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیر میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو له بشري حقونو د سرغړونو 346 پیښې مستند کړي دي. دوی نامه د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30مې پورې دي، چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 245 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بیپولي خبريالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبريالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبريالانو په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبريالان د مجرمانو په څیر نیولي او زندانی کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبريالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستور العمل لمخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خبرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول مناسبه دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د دغه امر لمخې رسنۍ نسی کولای له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید سوي نه وي. طالبان الله د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه راپور په باب سنې دی ویلي، خو په خوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزاد دي. په خصوص کې د طالبانو امنی قومندانۍ د 2023 د کال په فبراير میاشت کې له رسنیو سره د شوزو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د ژغ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمیره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ساجی رادیو په دې خبرونه کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو. خو اوس د کډوالو د بیسونځ په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای چې د بیوسلو افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څو کلنې ستراتیژي کار کوي. په افغانستان کې دغه بنسټ مرستيال وایند ازادي رادیو ته وویل چې دغه ستراتیژي په غوسیمو کې د خلکو پر مرستو متمرکز ده چې د راستنو شویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې هم چې نن یو اونۍ کېږي له پاکستان او ایران د بی اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی. هغه افغانان چې له دغو هیوادونو راستانه شوي وای چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې د بیوزلو افغانانو په ځنګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یو اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستيال ویان فرامرز برزین ازادي رادیو ته ویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2018 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با طیف
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلي ادارې په توګه مرزيات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار د هغو کسانو لاسنیوي چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکو کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ناتړ او د اجباري بيځایسو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د شزو او نجونو ساتنو او مرستې ته لمړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او رزنوي فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستيال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
کار اصلی ما در مناطقی از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
زموج اصلی کار به هیواد په هغو سیمو کې وی چې ډیری راستنیدون کې پکشي دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولونو ډیر فشار راوړي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایدار بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نقدي مرستې، سرپنا او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د ژمي په درشل کې ویلي و چې ساش کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواښ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډله ییز ډول له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیاوي زیاتې کړې دي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکی اتل درد په ورستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسې هغه چې اړینه و کومه موسسې د افغان کډوالو سره هغه سمرسته زموږ په شمول نه کړل، لمن سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډیر د فقر او د غربت حالت ته بیروزګاریانه دي. نو بدبختانه چې خلک ګدای ګرای ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کاله یې د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبوري وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې یې اړولي.
فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فینه پر د ای او ایم مالیه مسره د کومک کړي دي. مو سره نور کومک نور بسنه ده سوي مو ست څخه ستاسي مترمو څخه دا خواست کو چې موږ ژغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي. نو زموږ دې کاروبار نه درو، روزګار نه درو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ د غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي.
په افغانستان کې د ژمي له پیل سره ډیری کسان په بازارونو کې د سون توکو د بیو له لوړېدو شکایتونه لري او وایي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بېوزلۍ د پراختیا له کبله اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي له کبله روان ژمی یوازې له 6 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولی سي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نه کړي. د مرستندویو بنسټونو شمیرې ښیي چې په 2025 میلادي کال کې به چې راروانه چهارشنبه پیلېږي، په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي.
په راپور کې مو واورېدل هغه افغانان چې له خصوصا له ګاونډي پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوي دي، له نړیوالو بنسټونو غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي. تر ډیر افغانان دغه هیوادونو ته په کارونو پسې ځي، خو په پاکستان کې کارونه لږ دي او په ایران کې بیا کارونه موندې شي، خو هلته هم ستونزې شته. ایرانی چارواکو د ایران په تهران کې یو پیژندل شوی کافي چې د یو افغان کډوال د تړلې. ایرانی پولیس د دې کار علت له قانوني اسنادو پرته د کارګرانو ګمارل او د جواز نشټوالی یادوي. په ایران کې افغان کډوال وای دا ډول هڅې د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره بهانه دي. تر دې مخکې د دې هیواد د یاست ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی وو چې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له عمله تړلې. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د محدودیتونو له زیاتې دو سره د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د خانه کابل په نوم کافي چې په تهران کې د افغان کډوالو د راټولېدو یو نامتو ځای وو وتړل شو. تسنیم خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کافي د دسمبر په 15مه د ایران د اماکنو د پولیسو لخوا د دې لپاره تړل شوی چې بې اسناد بهرني اتباعي پکې په کار ګمارلي وو. راپور دغه شان زیاتوي چې دغه کافي د هغو افغان کډوالو د راټولېدو ځای و چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومانه، نږدې $60 جریمه کیږي. چارواکو همداراز هغو کسانو ته چې د اسنادو پرته کډوال پر کار ګماري د سختو مجازاتو خبرداري هم ورکړی وو. د ایران په تهران کې د خانه کابل کافي چې مولوي بازار ته نږدې موقعیت لري، له څو کلونو را په دې خوا فعال وه. هڅه مو وکړه چې د دې کافي د مسؤل سره هم د دې کافي د تړل کېدو په اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د اقدام په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی د دې کار لامل د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره یوه بهانه ګڼي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بازارکش به نام مولوی است که تمام افغانی ها و پیرن و لباس های افغانی چیزایی که
د ایران په تهران مولوی کې یو بازارک دی چې افغاني کلتوري وسایل پکې پیر او پلورل کیږي. همدې بازار ته څیرمه د کابل په نوم یو کافي جوړه شوې چې ټول کارکونکو افغانان وو او ډیری افغانانو هلته ناسته پاسته لرله. موده کیږي چې د ایران د روغتیا وزارت افغانانو ته کارت نه ورکوي، په همدې دلیل افغانانو ته له هر اړخه بیلابیل ستونزې جوړوي.
مقیم ایران زندگی میکنن، کارت بهداشت برشان نمیده، از بابت یزی این رستوران ها روز بر روز سر مردم مشکلات ایجاد میکنن تا باشه که مردم از ایران اخراج شد به انواع مختلف.
پی ایران که بل افغان کدوال حکیمه مهدوی چه لدوانیم کال را پا دیخوا پی تهران که جوند کوی ازادی راژیو تایوه ویل
کاملا نک فضای فامیلی بود، فضای آرام، پذیرایشان مالی بودم. اما
په ټوله کې یو آرامه فضا ښه میلمه پالنه یې درلوده. د تړل کېدو دلیل یې څرګند دی، د دې لپاره چې موږ اتبایو حق نه لرو چې ان خپل یو وړوکی تجارت خلاص کړو. زه 2.5 کاله کېږي چې دلته یم. دوی دا نشي لیدلی چې افغانان خپل یو وړوکی کاروبار جوړ کړي او د دوی کسب او کار ترې اخلي.
باز میکنن یا شروع میکنن، اینا خیلی استقبال و خیلی حمایت نمیکنن.
ایران کې یو بل افغان کډواله صدیقه هم وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د کار پر وړاندې بندیزونه ډیر شوي دي.
کسایی که جواز کاری نداشته باشند فعالیت کرده نمیتونه.
هغه څوک چې کاری جواز ونه لري په ایران کې فعالیت نشي کولای او ایران حکومت څخه د کار جواز اخیستل ډیر سختي. که څوک یې اخلي هم د ایراني په نوم یې اخلي، کوم ازادي چې افغان کاریګر په افغانستان کې لري په ایران کې نه لري.
مردم کابل در کابل داره ایجا با اون سیستم نمیتونن مثلا آزادی کنن. یا
همه حال د ایران د پارلمان د شوراګان او کورنیو چارو کمیسیون غړي ابوالفضل ابوترابي د کډوالو لپاره د یوې پیژند پاڼې او بانکي کارت د معرفي کولو اعلان کړی. نوموړی وایي یاد کارت به د شخصي او مالي معلوماتو ټولې برخې په یو برېښنایي سیستم کې سره یو ځای کړي. ابوترابي تسنیم خبري آژانس ته ویلي دغه دواړخیز کارت به په یوه خوا کې د بانکي اسانتیاوو او بل اړخ کې به د کډوالو د پیژندنې معلومات او لس شمیرې اقامتي کود ولري. تر دې وړاندې د ایران د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. د صدا وسیما د خبري آژانس د راپور له مخې چې د دسمبر په اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل خبرونه په دې برخه کې یو دوه سپورتي خبرونه لرو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهم ورسته. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 303 پته منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علاوه محمد خسنفر دوی وکټې او نوید ساتران او ظاهر خان یو وکټ او اخیستې ده. دا 500 لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 او 340 لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوی ټیسټ لوبې وشي چې دوهم یې د جدي په 14 پیل شي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په موونه کې پرون ماسپښین دوی لوبې وشوي. په لومړۍ هغه کې د هرات د صرفانو ټیم د سرپل له خدیم اف سی ټیم سره خپل لوبه 2-2 مساوي کړه. په دویمه مسابقه کې د هرات د سرخ پوشان خوافی لوبډلې د کندهار له عینو مینې 0-1 په وړاندې لوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالۍ د هرات په کوربه توپ د 12 لوبډلو په ګډون د لندې په 14 پیل شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اسرائیل په یمن کې څو ځای د پلازمینې صنعا د هوایي ډګر په شمول بمبارد کړی دی. د حوثیانو رسنۍ د دې پریزونو په ترڅ کې چې پرون وشول د لشتر لژه شپږ کسانو د وشلو خبر ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ګبریوسس وویل چې په هوایي ډګر کې د الوتکې په لور روان و چې بریټ وشو. د په وینا په دې بریټ کې د الوتکې د عملې یو غړی ټپ شوی دی. د اسرائیل پوز ویلی دی چې د هوایي ډګر تر څنګ د حدیده په بندري شار د یمن په لویدي ساحل کې د سولیف او راس قنتب په سیمو کې پوزي تاسیسات په نقشه کړی دي. همدارس د حزیز او راس قنتب سیمو کې د برېښنا مرکزونه هم بشتلی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مرکه کې وویل چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد دا د کمپاین پیلامه ده. ناتو پرون د آذربایجان د هوایي شرکت د وی الوتکې د سقوط پاړه د بشپړو چیرونو غشتنه وکړه. د غالوتکې چې وښ په تکسان پکې سپاره وو د چهارشنبه پورس د قزاقستان د اقتاو شرط چیرمه نسکور شو چې لعملې اته د شکسان مړ شول. د ناتو ویاندی فرح دخل الله پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د الوتکې د سقوط د پیښو قربانیان او کورنۍ د دوی لزرونو ندی وتلی او دعا ورته کوي. هغه ټپیانو ته د سمدستي شفا او د الوتکې د سقوط د پیښې پاړه د بشپړو چیرونو غوښتنه کړې ده. جینو سرچونو روټرز خبری آژانس ته ویلي چې دغه الوتکه د روسیې د هوایي مدافع د دستګاه لخوا وشتل شوې ده. د پاکستان پوز دغه هیواد په شمال ویدیس کې د ډیورنډ کرښې ته چیرمه د ډیرلس وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور لمخي د پاکستان پوز ویلي چې امنیتي ځواکونو د پنځشنبې پورس په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د دوه حملو په نتیجه کې یو لس افراطي وسلوال ووشل. د راپور لمخي دوه نور افراطي وسلوال د بنو په سیمه کې وشل شوې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په روزګان کې د بوټ او چپلو جوړولو صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمې اقتصاد په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولې دی. د دې صنعت دوامدار فعالیت نه یوازې د افغاني تولیداتو پایښ ساتلې بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابر کړې ده. د بوټ جوړونې کارخونې مسولین د دې صنعت د لا پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي ترڅو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوالو معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د بوټ او چپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. د صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشي معاش راکوي مخکې شاګر ولم او اوس یم اوس استاد یم دلته میاشي معاش راکوي وکه بل دغه مې رزق روزي مې بس دغه د دولت کور ته شام پوړم بس دغه مې ګټه واټه بس په دغه کار ته لګیا. یو د نن مې ورور دی هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګرد دی او د کور پرسته بس یم بس دغه پیسې باندې پرشه دي.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي نو د دې په څیر ډیر کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاص شي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسولین وایي چې د دې تولید شوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسولین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي ترڅو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغېز وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالي ته چمتو شي.
دا کیسه مدلی ز د کړی دی اول د واره شاګردو منګر وس خپل استاد مخپل يم جوړو زمړ بوټونه چې زمړ بوټونه به خې ډیر کلک دي دا نور چې په دغه بازار کې خرڅیږي دردو یو په دوه کلک دي یو نیم کال دوه کال کې در کې کار کوي دغه بوټونه چې زمړ دلې جوړو
ملک زیات خلک راځي دلې زمړ د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه زمړ څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دي په تیر بیا د بزګران د پاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دي. حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ خپل کاروبار زمينه برابره کړي موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو. اوس خدای دې موږ مزدوران د بل چا روزنه کوو باید چې موږ ته خپل کار زمينه برابره شي ولې ځکه چې استاد هم جوړوم.
دولت ته دغه سم دا غوښتنه ده چې دې موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي دا شان دا کم شان چې خارجي دي د دې باید موږ ته زمينه برابره کړي مثال یا کمپني برابره کړي چې په خپل افغانستان کې دغه تلیانو دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي نو برابر دغه ورڅ وس په 300 افغاني تمامي جدا ووټ په ور بدلې په 200 افغاني یا په 200 افغاني تمام.
دا اورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ اجمنه کوي. د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې کړي. چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره بنې وازي د خلکو اړتیاوې پوره سي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودی او د خلکو لپاره کاري زمینی هم پراخه سي. د نظر خوندان هم وايي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کوردنو نه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي. د اورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی خلا هم ستون زشتون لري چې د هل لپاره